Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د دولو ساته خبرونو پیل په لومړی نیم ساته سهارانی خبری مجله کیږي. نن چهار شنبه ده، د مرغومی یجدی 15مه د جنوري 15مه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان سوی. اورښتونه داسې وخت زیات سوي چې په میلیونونو کسان په افغانستان کې له بېوزلۍ کړیږي.
دا واوره ورېدلې ده، کنه دغه سره هېڅ شی نشته. یوانان لیکلي دي غونډۍ پلاستي په شی پیدا کړي، دغه په هماغه وسوځي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ او بیړنیو مرستو ته اړ دي. بلخی عمومی حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د بندیز په اړه د طالبانو اقدام خبرګونونه پارولی.
متنه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی، ځکه تر دې مخکې ډیر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
په امریکا کې د 4 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 1 میلیون زیاتې پیښې ثبت شوي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. د سالنګ لویه لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سوه. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو، خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاصه ده. یعنی وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه پیدا نشي، ما قطن نورز د نورز لپاره ساحه دید کم ده. د لوی موټر ټیلرې درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي:
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو، دغه اختطافګر سي کوم. نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړ او دې کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل. او ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا 2 تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یو چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو غنې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېده. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسی، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $1 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په 21 کاله باندې محکوم سو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 29 کلن مارتین سوکوپ پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوپ مدافع وکیل د خپل موکل پر بې ګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمه کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوپ په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی و. څارنوالان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوپ په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوپ د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې مډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپاره کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 8.3، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.8، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.9، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه شپږ.
د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې مو خبرونه واوریدل. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویل چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړني حالت اعلان کړی دی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. احمد شبر راپور لري.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلنن د ورښتونو لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
هدایت داده شو به اداره دومی ما به ولایت
ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي کتونو او فواید عامه وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورښتونو ته خوش او له ورښتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرسرانس ته وویل
من برف و باران هم است او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میالی برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیج و بغل سرک در برف و بارش
در زیادتوی
از برف دگه ایتو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
د افغانستان له ولایتونو کابل ته بي ځای شوي کډوال هم رښتونو پاسپ کړی دي. له بلخ ولایت څخه کابل ته بي ځای شوي شاه زمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
هیڅ شی موږ نشته، دا واوره ورېدلې ده کنه، دغه سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلی دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بزګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دا غش وچ کلا کولاړو په خوشاله شپږ وجرې بم ځکلرم یو ګر سره مخرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشیل عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوې. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرشکلو سالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویو مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجی او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمیر کورونو د نړیدو خبرونه هم خپره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمیرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیز کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. بلخوا د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنیو جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکډه شوی. د هغه لور له تیرو دوه اونیو راهیسې ناروغ او دی د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه د ښه خوړو غوښتنه کوي خو دی اند سپورې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زموږ ستونزې له حد زیات دي، نه وړشته نه وړي او نه هم وریجي. ماشومان مې ناروغان دي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کله هم د خپل د خوښې وړ خوړو غوښتنه کوي چې هغه 5 افغانۍ قیمت ولري، خو هومره پیسې هم راسره نشته. لس یا 15 دقیقې وژاړي بیا له یادې ووځي. ډېر وخت کېږي چې موږ نه وخت خوړلی او نه هم میوه.
پس مې خوبان بسیار وخت مې شاید مې یادم نیست کې شاید ما گوشت او میوه را به خدا قسم نریدایم.
د رحیم په څیر ډیری کورنۍ چې بي ځای شوي په دې 1.5 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمان کډوال شوی الاداد بیا وای خپل ناروغ او ماشومان د کار توان نه لري.
ما 15 اولادونه دي، مشر تقریبا 12 کلن. ولا ورور اختیار باندې کار مار کو نه کوم او کار کوي نه شو. خپل مې چې خان دي خپل ما ته ده او تو زامن مې چې دی وانه بچاري تلي کوم قلمونه خرڅي قلمونه خرڅي ما لګري ما کوتن راځي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي ویات شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه مېرمنې چې د IRC کلینیکونو ته ځي ډېری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا IRC باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. اوس به ملالی بشیر ته غوښ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي. برطانیایي ورځپاڼې انډیپینډنټ لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ شوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوي محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرضیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پریسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسې ورځپاڼې ته ویلي که طالبان یوه پلاستیکي ګوډۍ نسي منلی په افغانستان کې به یوه ښځه څنګه ومني. انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي رادیو ته وویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څیړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي له شرعي ضوابطو لیرې او جاهلانه دی. د ښاغلي محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکایي ورځپاڼې باستن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یو مقاله خپره کړې ده، سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلي د ژمي سختي پیل سوې او افغانستان له لوږي سره مخامخ دی. په دوام کې راغلي نړیوالې مرستې چې د افغانستان د لمنځه تللي جمهوري نظام پر مهال یې د دې هیواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوې او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کیږي. باستن ګلوب لیکلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابل عکس العملونو شول سوي دي. ځینې عام وګړي د حمامونو ځینې خاوندان او د شوزو د حقونو فعالان د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کې لري هم تودولای نسي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه خبرګونونه
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو خزینه حمام خاوند ده. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای دی د دوی حکومت باید د خلکو نور استرې او اړینې ستونزې ورحل کړي.
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچنی موارد اونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنی حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کیږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هیڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. دې مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی ځکه تر دې مخ کې ډیر داسې مسایل ست چې هغه لومړیتوبونه دي او کله چې په ټولنې کې لوړی تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي نو ډیر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیت ترلاسه کول نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي نه چې په دې مسایلو خلک لزانه وویروي
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هواري کړي د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی نه بل څه ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بایو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت په خپل عمومي موضوعاتو کې خاص دستورات او خاص حکم لري یو فرض ده چې باید هغه ترسره شي یو مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري عادي موضوع دي حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزه ډېر دي څوک نسی کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې اړه به خبري کړي دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل
تروس پر د وزارت لور نه په دې اړه باندې څه ویل شي
په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا دغه هیواد په بیلا بیلو ښارونو او ولایتونو کې د زمي په موسم کې د سونتوکو د بایو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاو د نشټوالي لامل حمامونو ته ځي آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوی چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یو ښه بېلګه ده دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیری د نخري خاري موټر چلوونکي دی به حجاب خوځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي تر 40 کیلومتره زیات دی له محرمه پرته خځې چیرې نه راسوي هغه څه چې د خلکو به له بل خبرګونو نه راپارول دي
اوس مې یو بهرنی مسله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د څلوروشو ساتونو په لړ کې تر یو میلیون مثبتو پیښو واوښتې دا بې ساري شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټولو نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري یوه تسونامي به رامنځته شي تفصیل په دې راپور کې
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ساعتونو کې د کورونا مثبت پیښې تر یو میلیون تیر شوې چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخلا نه دی راغلی را روان دی د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلور ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې یو میلیون او اتیا زره دوه سوه یولس کسان په کورونا وبا اخته شول چې دا شمیره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده د متحده ایالاتونو په دې نویو شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه تسونامي سره مخامخ کړي تیدیروس ادانوم ګبریوسس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل
رایت ناو دلتا اند اومیکرون آر ټوین ترټس
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمیرې لوړوي زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي تسونامي به رامنځته کړي
سربیره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبت پیښې بې ساري دي خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیات شي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وای چې پیښه به زیات شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته څو اونۍ پاتې دي په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمیرې کم دي د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې تیره اونۍ د وو ورځو په ترڅ کې د کورونا د قربانیانو شمیر اته زره شپږ سوه دوه پنځوس ته ورسید
آزادی رادیو ته واریاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې او کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا په رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي وایي چې پرون یې د داعش د یوه ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړې چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته یې د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 20 کاله باندې محکوم شو. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د نیالګیو کښېنولو په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په سطحه پر څه باندې 1500 جریبه مځکه د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړوي. نور حل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په کندوز ولایت کې د نیالګیو کښېنولو خزاني کمپاین پیل شوی دی. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی سش کال د نیالګیو کښېنولو خزاني کمپاین د سولې بنیاد دفتر په مرسته پیل کړی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل چې